السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز دا څرګندونې په مزار شریف کې کړې دي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال وکړې. میرمن لاینز له دې مخکې کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل شوې. د ننګرهار د والی ویاند قاضی ملا عادل ازادۍ راډیو ته وویل
د ننګرهار ولایت کامې او ګوشتې ولسوالیو کې د نفرایټو یولس قانونو د استخراج چارې پیل شوې. دغه قراردادونه له 1500 افغانیو څخه تر نږدې 6 میلیونه افغانیو پورې شوې دي، چې پکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوه.
ښاغلی عادل وایي دا قراردادونه له افغاني شرکتونو سره شوې دي. نفرایټ یو ډول زرغونه تیږه ده چې د زینتي شیانو او مریو په جوړولو کې کارول کیږي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه کړې. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. ښاغلی آسټن ډنمارک او چک جمهوریت د مثال په توګه یاد کړل. ډنمارک موافقه کړې چې اوکراین ته د خپلو سواحلو د دفاع لپاره هارپون ډوله توغندي ورکړي، او چک جمهوریت منلې ده چې د یرغلیزو هلیکاپټرو، ټانکونو او راکټي سیستم په ګډون اساسي تجهیزات د اوکراین پوځ ته برابر کړي. او ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. بایدن پرون د مې په 30مه د جاپان په پلازمینه توکیو کې په یو خبري غونډه کې د پښتنه ته چې پر تایوان برید وشي نو آیا امریکا به مداخله وکړي کنه، په جواب کې وویل چې هو، دا د دجمنه ده چې مداخله به وکړي. خو سملاسی بیا چین جواب ورکړ، او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چین د خپلو ګټو په برخه کې له هیڅ سره نه سازش کوي او نه چاته امتیاز ورکوي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانی ته ورتللی شي، د وی پانی آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري چې ادبي، فرهنګي او هنري مسلو ته ځانګړی شوی دی. خدا پروګرام د تل په څیر لنډه خبری برخه هم لري. په دې خبری برخه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. میرمن لاینز تر دې وړاندې په کندهار کې هم ورته څرګندونې کړې وې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مزار شریف ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومتوالۍ پر اړتیا ټینګار کړی. په بیان کې راغلی چې د برا لاینز د طالبانو حکومت ته د کورنی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هدف د رښتینی پخلاینې سپارښتنه هم کړې ده. دب دسل کې ده چې د طالبانو حکومت هیواد ته د سیاسي مخالفانو د رابللو لپاره د قانونو او پټرولیم د وزیر مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. طالبانو د دې کمیسیون د اعلان پر مهال وویل چې د هیواد ټولو سیاسیونو او پخوانیو پوځیانو ته به پر امنیتي ضمانتونو سربیره یو لړ امتیازات هم ورکړل سي، خو په ډاګه یې نه دی ویلي چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه ورکوي که نه. د تیر کال د زمري پر 24مه د طالبانو پلاس د پخوانی نظام د پرزیدو پر مهال د حکومت سلګونه کارکونکي او افغان سیاستوال له هیواد ووتل او ګاونډیو یا نږدې پرتو هیوادونو کې پناه واخیسته. خو په عین حال کې څو ورځې مخکې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د طالبانو د مخالفو تنظیمونو مشرانو یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. دې ډلې په خپل غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا په نوم یو سیاسي تشکیل هم اعلان کړ. دوی په خپل اعلامیه کې د طالبانو حکومت ولی ظالمانه او غاصبانه وبلله او له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه یې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز بلخ ولایت ته د سفر په لړ کې همدارس د نجونو له یوه ښوونځي څخه د کتنې پر مهال د ښځو له استازو سره په کتنې کې په افغانستان کې د ټولو وګړو خو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخ د هیواد یوازنی ولایت دی چې تر اوسه د نجونو په منځنۍ یو شوونځیو او لیسو کې زده کړې روانې دي، خو د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې لا هم لږ پژم د پورته ټولګیو نجونې لزده کړو محروم دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. دا دویمه پرله پسې ورځ ده چې دیبورا لاینز په افغانستان کې ورته غوښتنه تکراروي. ملګری ملتونه او په ټوله کې نړیوال په افغانستان کې څه ډول نظام غواړي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره مې په مخکې خبرونه کې په کاناډا کې له افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې نړیوال طالبانو د څه ډول نظام تمه لري.
نړیوال د طالبانو نه او په عموم کې په افغانستان کې داسې غواړي چې یو داسې حکومت چې هغه پاره کې ټول افغانان ځان ویني، پاره کې د مختلفو قومونو خلګي، پاره کې د افغاني ټولنې د مختلفو اقشارو خلګي او په خاصه توګه د افغانستان خځې پکې شامل شي. ولې زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته دغه سیګوري څنګه چې ورته نړۍ ګوري. یو ډله چې هغه د طالب نه شروع کیږي او په طالب ختميږي، او یو ډله چې هغه حتی ماشومان جنکی مکتب ته نه پریږدي، هغه څنګه خځې په حکومت کې شامل کی. دیبورا لاینز یو کاناډایی ده، دا چې کله په کابل کې سفیره و د کاناډا، په هغه وخت کې یوازینی خځینه سفیره و. دلته په کاناډا کې د خځو حقونه دا بالکل د دې ټولنې د پاره د نظام د پاره سور خط دی، او د دې نظام کې شل کاله کار کړی. نو فلزه زما په نظر سره د خځو شمولیت هم پکې ډیره مهمه نقطه ده.
بله ډاکټر صاحب، طالبان تل وایي چې حکومت ټول شموله دی، له قومي پلوه هم او له فکری پلوه هم، اما نړیوال ورسره همغږی نه دی.
بالکل، دا خو تاسو ته معلومه ده چې طالبان زه نه پوهیږم طالبان څه فکر کوي، دا خلک ورته لاندې ښکاري، حالانکه نړۍ په خپ پوهیږي ټول دوی په کوم معنا د دوی حکومت هم شموله لري. کوم آیا د افغانستان ټول خلک په دې کې شامل دي؟ نه. د دوی تاسو ته معلومه ده د سرنه تر خو پورې ټول نظامي طالب دي. که یو څه نمایشي یو څو خلک په حکومت کې شامل کړي او داسې فکر کوي چې ګواکې نړۍ به ورسره دا هم شموله ومني، دا دوی فکر کوم خام خیالي ده. او دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا په داسې کارونو باندې دین نړۍ ته او افغانانو ته دوکا فریب نشي ورکولای.
بلې، اوس چې طالبانو کوم کمیسیون جوړ کړی، په خوانی سیاسي چیرې بیرته هیواد ته بلی، څومره امکان دی د چې طالبان بل اخره دغه نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږي او حکومت یو څه پر اخبن سټه کی؟
ما خو مخکې مرزو کړ چې طالبان مخ کری داسي، د دوی د طالبانو تحریک ته کومه وګورو، د تاریخ ته وګورو، د دوی کړنو ته وګورو، د تګلارې ته وګورو، دا ډیره مشکله ښکاري چې طالبان د نړۍ غوښتنې ومني په دغه مورد کې.
بلې، نو ملګری ملتونه او نړیوال کوم بل غوراوی درلودلی شي که طالبان مثلا غور نه کوي په دې غوښتنو باندې؟ ملګری ملتونه څه غوراوی مخکې درلودلی شي؟
ملګری ملتونه ټول نړۍ په عموم کې یو خداده چې د طالبانو حکومت په هیڅ وخت هم په رسمیت نه پیژندل شي. یو خداده دویم دا چې په راتلونکي کې د نړۍ حالات بدلیدو دي، نو ممکن چې هغه ډلې چې د طالبانو سره جنگ کوي، د طالبانو مخسر مخالفي دي، داغه حمایت شروع کړي، یا بل داسې کوملار چې پاغي باندې طالبانو باندې فشار راوړل شي. خو ولې یو خبره واضح ده چې په هیڅ وخت کې بد طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي، تاسو اوسه پوری ولیدل نو اوسه پوری نه پیژندل او پاینده کې فکر نه کوم کوی پیژندل.
ډیر مننه. سلامات اوسه. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټوئیټر، اس ام اس، له ازادۍ رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چینایانو لخوا د مس عینک کان د استخراج چارې پیل ته نږدې شوې دي. د مس عینک قرارداد په 2008 کال کې د افغانستان له پخوانی جمهوری نظام سره شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هیواد د قانونو د استخراج چارې چټکې کړې دي. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له ام سی سی چینایي کمپنۍ سره د افغانستان د مسو د تر ټولو لوی کان مس عینک د استخراج په اړه خبرې په وروستیو پړاوونو کې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون پرون په خپله غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارله چې د مس عینک د تړون د تخنیکي اړخونو بیا ارزونه وکړي. د بختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په اقتصادي کمیسیون کې د قانونو او پټرولیم، مالیه، صنعت او تجارت او د ښار جوړونې وزارتونو له استازو یوه جوړه کمیټه موظفه شوه چې دا قرارداد په تفصیل سره وڅېړي او نتیجه یې د کمیسیون ته وړاندې کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند مفتي اسمت الله برهان بیگا آزادۍ رادیو ته ویل چې د مس عینک په اړه د دواړو هیوادونو د ټیمونو په خبرو کې پرمختګ شوی.
دا دواړو په خپل پاتو مذاکراتو باندې په هر اړخیزه توګه وژغیدل. هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلي دي، فقط 40% سنات خبرې پکې پاتې دي، هغه به هم ژر تر ژره حل سي. اقتصادي کمیسیون ته هم دغه 80% چې زموږ د وزارت معدن او پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلي دي، او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره هم دغه پروژه شروع سي.
ام سی سی کمپنۍ په 2008 کال کې له پخواني جمهوری دولت سره د مس عینک د کان په قرارداد کې منلې و چې افغانستان ته به د کال له 250 تر 300 میلیون ډالر پورې اواید ورکوي، او همدارس د اړتیا وړ عامه تاسیسات لکه د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه به جوړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او ځکه د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی او له بشري برخو پرته نورې مرستې نشي ترلاسه کولی. نو ځکه یې اوس هڅې پیل کړي دي چې له کورنیو سرچینو څخه عواید ترلاسه کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت مخکې ویلي و چې د متوسطو قانونو استخراج ته یې زور ورکړی. د دې وزارت په وینا اوس مهال د افغانستان د نږدې 1.5 سل متوسطو قانونو استخراج روان دی چې ورسره د طالبانو د حکومت اواید هم زیات شوې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
12000 اویا،
15000 نوي
او 12000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندز ولایت په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد بیا پرانستل شو. د لار طالبانو له دې کبله تړلې و چې د دوی په وینا تاجکستان افغان وګړو او سوداګرو ته له ویزې سره سره د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
له تاجکستان سره د شیرخان بندر سرحد د سوداګرو پر مخ بیرته خلاص شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو ازادۍ رادیو ته ویل چې پرون د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیت پر مخ بیا پرانستل شو. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته وویل چې د شیرخان بندر د بندولو علت دا و چې د تاجکستان لوري له تیرو اتو میاشتو راهیسې افغانانو ته د ویزو له لرلو سره سره هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوله. د ښاغلي مجاهد په وینا طالبانو د سرحد له بندولو وروسته له مقابل لوري دا ژمنه ترلاسه کړه چې له افغانانو سره به هم د سیال هیواد د وګړو په توګه چلند کوي.
پرون راغلی وو، د دې هیئت راغلی وو، بیا یې دا ژمنه وکوله. نو نن پام افغانان که تجاران دي که سیاحت دپاره تلو رانندګان دي چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله، نو دروازه خلاص شو، دغه مشکل پای ته ورسي.
طالبانو د افغانستان تاجکستان پوله نږدې 14 ورځې مخکې بند کړه، او ویل چې یوازې د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه له تفاهم وروسته به د سرحد پرانیزي. د سرحد د بندولو پر مهال د تاجکستان لسګونه وګړي چې ډیرای موټر چلوونکي وو د افغانستان په خاوره کې ایثار پاتې شول.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه، سلامونه.
Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
De Cannes pour nous, de Film Nerival Festival pour faire un sac pelle chavé. د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندري جایزه ګټلې د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لومړی تلین په لندن کې په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډه مجموعه چاپ شوه د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزه ورکول کیږي
په خپل ویب سایټ کې همداوس موږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلای شئ
او کله دې ادبي خبرونې تر اخیره را سره وي نور مطالب هم واوري فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پور سپیل شو.
Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي. چهار کالې د فرانسې په جنوب کې د نیس شار په لمن کې کان شار ګوټې کوربه وي. د کان فستیوال سش کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په وینا چې له پلازمینه کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky por film kurun ko shakh wakar chida chatle chapin pache chida Hitler por zede hunar wakarawa cinema de diktatorano por zed wakarabi da kan festival para nur da Firuzi Azizi pura purki.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
د فلم ډایریکټر کوینټین فارانیتنو وایي چې په سینما میان نو د کان فلم فستیوال جنت دی.
If you love cinema, this place is heaven.
په 1994 کال کې د پال په نوم د فارانیتنو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای و. وروسته له دوه ټکنیو کلونو څخه کال به کان فستیوال په خپل وخت د میله ولسمې تر 28 روان وي. د کان فلم فستیوال په 1994 کال کې پیل شو چې هر کال تر 200 ډیر کسان ننداره کوي. په تیرو 15 کلونو کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوې ده د سینما خورا منل یو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ هم په سرو غلیو پلونه ایخي او ګامونه یې اخیستي دي. دا فستیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله تر سره نسو او په روس کال د می میاستې پر ځای په جولای کې پیل شو. د کان په فستیوال کې سکل اتل لس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوي دي. خو سکل د دې فستیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاوی ته بلنه ور نکړه او ولایت یې پر اوکراین د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین بریټ دی. په کان فستیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینی فلم هم په سیالیو کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کان د فلم فستیوال لومړی ځل په 1990 میلادي کال کې پیل شو. خدا پیلامه بیا د چینو نورو په نظر سم نه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لومړی هڅه سیاسي وه، هغه مهال هدف د هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوس مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فستیوال ته سش کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فستیوال د می په 28 پای ته رسیږي. پر دې فستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر ستر سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لا اجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالي سکال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینی ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15 د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپک کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندره پاړه ویل
سلوخته اوکراینسکو موزیکو دویتس اوکراینسکی فیلمه
تاسو د اوکراین موزیک ته غوږ نیولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کېدای شي. موږ خپل کلتور لرو، ډیر پزړه پوري. کچیرته تاسو زموږ د موسیقي ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوړه کړی. دا اوکراینای فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو په ترڅ کې هیر شوی وای. موږ دا میلودی له هیپ هاپ سره یو ځای کړی دی چې دغه نوښت په زړه پورې کړی دی.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته، او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینی ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عملی لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سی شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنۍ سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمې دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو، او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سکال ډیره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دي چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي. د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په لندن کې افغان ادبی بهیر د اکشن بی پورس د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور پر راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د پر شیر خبرې وشوي، د ځینی مدني هڅې یادې شوې، او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلونکې کیسه لیکوال عبد الوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
د ګټي د سرمایې لوی برخه په دغه کې مصرفې ده. دا د کوانانو په کتابونو پچاپ کې د زړو فرهنګي غونډو په تمویل کې د خلاص لاس درلود. ملکه د ډیرو لیکوالو شاعرانو په لاس نیوای هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخښلي نظری د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون لارې د نظری سپین شیر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظری د شیر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر وو. کیسه لیکوال عبد الله مهاک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر وو. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخښلي نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لسنیوي کوي. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیک ولوسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستای ویناوال د مرحوم نظری زوی میوند نظری وو. هغه د افغان ادبی بهیر د مدیر سولمل شینواری نه مننه وکړه چې د پلار په یاد د غونډه رابللې و. هغه د پلار نور فرهنګي ملګری هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو په زړه پوري ویناوي وکړي. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دیه بوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسولینو ویل چې د دې په هیڅ چرنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پانې په جوړېدو بوخت دی. د دې وی پانې لاله غوړې چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د وی شیز او نارینه لپاره دي. د هرې وی ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نوري جایزې هر یوه $300 تعین شوې ده. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شیرونه وی پانی کارونه چیرته رسیدلی؟
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل یې خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو، د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه شي ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یواري یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویبسایټ کې. نو ویبسایټ په انګلیسي دی ده اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویبسایټ هماغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم، تاسو غواړئ چې د دې ویبسایټ له لارې بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي، هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویبسایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نور پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات و دغسې شیان. هغه نو بیا وروسته دی کار کوو اوس. اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه، شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 تر منځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعر لیږي، یا په یو فایل کې یا په درې مختلف فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي، هلته ویب سایټ کې دغه کوي پورته کوي. نو بیا حکمان، زه خپله حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې بلې وبخښې، تر کله پورې به دا جایزې اعلان شي؟
اعلان خو په خپل ویب سایټ کې هم دا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست تر دیرشمې نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه دا مسابقه چې ده دانو بند شي، او د شعرونو په قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې، هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لوی ځواني شاعر واورو، بیا به مو وړاندې پلندن کې د پښتو شعر لیوې نوې چاپ شوی ټولګې خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یو ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښېږي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه می پری تسلی کیشی. ده هم ده امینه فنا یو آزاد شیر د دې خپل شخ
کاش کې شیر می کاش کې شیر می لکستال مرین نظر وای سلی دن کے مسی دن کے تورے تورے استاد وہ گر گر استر گو گند خوک وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا بے جوڑے حسن زی رو غلی و نئی وائے استاد روح پلمن اوخ کا اوخ کا توی وائے لکه حس دمین توب وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں وگم ستاد غیق لرلائی ستاد گل مخ ستاد ٹنڈے دخلو شبنم لند وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا سمندر سڑوائے موسیقی لکستا دزڑت رزاوائے پرگ رکھی روانا تخوگی من رناوائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا لمڑے دیدن وائے کیفیت یہ ناشنا وائے کاش کے شیر میں لکستا لمڑے دیدن وائے کیفیت یہ ناشنا وائے لکستا پستا اروا وائے روح اسرم ورمین وائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا کوسری غک وائے ما پلپو لپو چھلائے سپیر خیال کے میں جنت را ٹکے دلائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وائے سیغی کے لکا پان را پی دلائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا غرق مچکے ستا خبرے مرغلرے زما غاڑ کے میل وائے خوشبوئی دلونگو لٹر زما خطلائے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لک توائے 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 او مین پری زما سڑوائے او مین پری زما سڑوائے کاش کے شیر میں
آزادی رادیوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورم ټولګه په لندن کې چاپ شو. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د ښاغلی اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شیری ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه سینه ده چاپ شوی لکه د ښاغلی اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی بل دوی څه خواورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی؟
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخې ته پروت دی، زه به درته ووایم دا 202 مخه دی. او اخري لیکنه چې دا هغه هماغه لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده، تاس سپوک زوراسترا په هغه باندې ما کړې ده. نو دا کتاب شیرونم لدی او لیکنم لدی او پلیکنم باندې ختمیږي.
که چرته شیر ته راشم څومره شیرونه پکې راغون شي وي دي
په شمیره د تاسو شم مې زکه چې ګرانه ده د 2015 نه پدې غاله باندې اوس به ما ته چې 2015 نه پدې غاله باندې تاولې دومره لیک شیرونه لیکلې دي
دا خو بیا هم ډیر دي څنګه تاسو په خواني ناچاپ شیرونه هم پاتې شي دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې پدې راغون شي
ز یو ډیر بد خويل رم او یو ډیر ښه خويل رم خو خوې نه ده چې زه شیرونه ساتم یو شیر هم نه دی پاتې شوی زما تاسو به کم وی چې هغه ما نیمګړی پریښي دي او بیا زما نه پاتې شوی دي خو هغه به د ګوتو په شمیر باندې وي بد خوې نه ده چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکریپ پسې نه ګرځم نو لږ تر لږه دوه نیم سو ډرامې زما ورکی دي کله چې زه د فلمونو سکریپټونه ولیکم فلمونه هم رانه ورکشي او سکریپټونه هم رانه ورکشي او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقاله ولیکم ټول را سره نشته شیرونه را سره ټول دي د شیر په خپل باندې زه ډیر امین سړیم د لیکنو په خپل باندې امین نه تخپل لیکنو په خپل د نور د لیکنو نه تخپل لیکنو په خپل قطعا امین سړیم
نو په دې اتل هیلي کې خو په پیل کې ماته داسې ښکار وسو ستاسو د غدنه سره امانت هم په ځای کړی دی چې لشیره پرته نور شان هم پکې راغونډ شي وي دي هم داسې
ډیر کم دا او د دې اړینه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه نو د دې د پارا دا کم څه کوم لیکنه چې لنی ځل لیکنه چې ما په تاسپوک زراستر باندې کړی دی چې د نیچې په کتاب باندې شوی دی دا پروس کال غالبا لندن د وی بهیر کې معمول ګروته واوروله نو بیا ران دا ورکی دله سټیج ډراما وا سټیج لوبوا دا ماشومان د پاره پاتې چې پاتې ګو بیا وډا ګان شو پام ساو نه پاتې ګو مونږ واړو پلان می خو دې په جنې تونه کې ساتي چې په پاتې دوه غبا تا خبره مونږ ته کوله پاتې چې پاتې ګو بیا وډا ګان شو پام ساو نه پاتې ګو پدې معنی ما یو سټیج لوبلې کلی دا د ماشومان د پاره هغه مرانه ورکیدل نو هغه په کتاب کې راوړل
ولې مول دا کتاب په لندن کې چاپ کړ
لندن کې مې زکه چاپ کړ دا د دې خسته پوښتنه وکړه اېل ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټول نړۍ ته ورسیږي زوی په لندن کې چاپ کړ نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ په کابل کې چې کلمه د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه هغه وخت کې را سره دا خبره وشي چې نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دې دغه خبره سل په لالي پوری دایو په بنگلو نو ما چې زه وبې زغم ما نړۍ کې نور هیوادونو ته بهم د کابل نه زولې ګم خو بیا پکې نظام واوخته بدل شو او پکې د ډاکټر سیبشرف غنی لال دغه په زمانه اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکني شو نو ما به سره وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم په بتانیا کې چاپ کوم یو ټوکی را تر لګلې دې د هارد کاپی نو زما د دې هارد کاپی ډیر ګرانه پریوزي په 14 پاوند باندې یو هارد کاپی پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډیر ګرانه ده نو د دې خاطر نه زه ته کوم هڅه دا کوم چې هارد کاپی نه د دې کم چاپ شي او په ای بوک باندې چاپ کوم ای بوک بیا زه کیندل ته ورکم او امازون ته ورکم نو ای بوک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي خو د ای بوک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دی شي هغه چې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاوند یا 500 افغانۍ یا دغې معادل چې هر څه راځي په کرنسی کې کدي رحمي کدي ناري هغه کې به ور کوي او هغه پیسې به مال نه راځي هغه پیسې یو فن لزی دا فن چې دی هغه به بیا د پښتو د کتابونو د خبرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره د دې لپاره به استعمالیږي هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ما ته راځي
ل ډاکټر اکبر اکبر څخه په مننه د شعر په نړۍ کې تمکی شو منلې شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر د کلمې کوي
شعر ژړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوی د وکوتارې څومره شرمو د یو بل د ځن کدن پننداري کې وخت سپین شو څومره ژر دې په خوږی او تنکی زنه د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چاته خولې په تاو اوبه شو کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شېبې باندې بدلېږي پرون دلته یو ریدای تک سور ولاړ و، خو نن نشته، وفات شوی. د ویالې خوږې اوبه هم کمې شوې. هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړې. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل، زمانې موږه زخمو سره عادت کړو، زمانه موږه دوکه کړو، زمانه لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانه د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړي. نو نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که وغواړې ستا د دنګې خندا قسته په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم، سترګې خلاصې که وراسه ای د عشق ښکلې مرغۍ. زه به له زور ویلون راواخلم، ته له سره هېرې شوې شنې سندرې بېرته پیل کړه. په لوړ ستونې دومره لوړې چیغې وکړه چې له ښاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي، چې له ښاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي.
په دې خپرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخ خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جومات په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم ځیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللي نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تروسه پوری. څنګه دا د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جماعت، یو تاریخي ځای په پدې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې موږ چې تاریخونه د مقامات او تلکی تغیر دا ډېر مهم دی، یعنی د دې ارزښت د دې ځای په تاریخي لحاظ باندې او دا ډېر بهتره ده. مګر غر کې دا د تدریس او جوز کې کې د کڅغر ډېر ځات په تعداد باندې ډېر ځات مورخین لري، ډېر ځات چړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو میلیارډونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخان او دا ډېر ځات کم دي، لکه د نورو علومو هم دي، خو بیا مورخان خو په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوی، ورسره نه دي ورکول شوی. مګر او دموږ ډېرې برخې همداسې پاتې لکه د افغانستان یو هنري تاریخ نه دی لیکل شوی، اجتماعي تاریخ نه دی لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه دی لیکل شوی. زما په نظر باندې په راتلونکو دېرشو کلونو کې که دا وضعیت ښه په مخ لاړ شي
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري، مثلا دارالامان ماڼۍ جوړه شوې ده، د افغانستان په آرشیف کې هم په دې برخه کې اسناد شته، او حتی هغه انجنیرانو چې په دې باندې کار کړی د هغوی مسنات تر لاسه کولای شي. فکر نه کوي چې یو جماعت ته پولی خشتي جماعت ته د دې اسنات په یو شکل باندې تر لاسه کولای شي. په دغه رقم په مختلفو مانو یو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم جنې کېدې شي چې د علوم اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړ وړې وړې رسالې کې غټ تاریخونه نشي لیکلی ویلي کې.
بالکل دا ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې دا معنی چې دا یوازې نه یو ودانۍ ده، بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یو زمانه له ځان سره لري، د سټایل د جوړښت، د جنې په دې کې اوسېدونکي خلک، نو دا یو ډېر لوی بحث لري. د آرکیټیکچر تاریخ، د معماری تاریخ په غر کې تاریخ یو ډېره غټه برخه ده، تر ډېره دا یو څنګه په پښتو کې څنګه یو انټر ډیسپلیناري بحث دی، بین وروستۍ بحث دی، معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د معماری په اړه ډېر زیات کم پوهېږو. څه چې موږ پوهېږو هغه ته ډېره په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ماته معلوم وي. موږ له دې پوهېدلی شو خلکو کومه چې فکر کوو، فرض مثال په افغانستان کې وجری له کورونه بیلې جوړې دي، موږ پوهېږو چې ښځه او سړی خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې تر ډېره وړې وي په افغانستان په جامع کې، که موږ وګورو پخلنځي نو عموماً دا د ښځې خراب ځای کې په ټولنه کې برعکس وجرې بیا ډېرې لوی وي، ډېرې رنګینې وي، ښایسته وي. نو دا ښیي چې ښځو ته په یو پوره حقونه نه وو ملاو شوي، ځکه په کومو ځایونو کې چې هغې ژوند کوه هغه تر ډېره خراب و، پسمانده و، تنګ و، زاړه و. مګر برعکس د کوم چې د سړو ځایونه وو هغه ډېر زیات مهم و. نو له دې لارې هم موږ کولای شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو او ځینې معنی خو ډېر لوی رول لري. فرض مثال په افغانستان کې د کچلو چې پولیخشتي یو ډېر مهم ځای دی.
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوښتې چې د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی، لیکن په اروپا کې چې کله څوک وی ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودان شوې ده، د دې ماڼۍ یو برخه دغه معماری ده، بل برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی د کوم شانچ تر سپور له لاسه تللی دی، د پاتې به هم له لاسه ورکو.
بالکل زه سل په سل په تاسو سره په دې اړه متفق یم. ولکه تاسو ته ارزو کوم په اروپا کې خلک د تاریخ یو ډیر لوی آگاهی لري، په ډیر لوی ډول د سره تړل شوی دی. تاریخ د روزمره ژوند یو غټه برخه ده، تاریخي معنی، تاریخي ځای نه. متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان 5000 کال تاریخ لري، مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا د سي. مګر تاسو کوم افغانستان ته لاسه 5000 کال نو یو ډیر هیڅ چې د 3000 کال نه دی، 2000 کال نو. تاسو ډیر کم فکر کوئ چې دا مملکت 2000 کال تاریخ لري، 2000 کال تاریخ لري. د دې خطبه نه وجدا وسې مې باندې چې اکثرا لخته جوړې شوی هغه ډیر زرونه ډېر تل په جنگونو کې لمنځه لاړې. لکه شي بار څه خپل کلام مخکې په جلال آباد کې لوی تاریخي کلاګان وي، چې کله د برټش لایبرری څخه ګورم د جلال آباد ډېر لوی تاریخي کلا ده. زه په جلال آباد کې لوی سوې ملته اوس هیڅ کلام نشته په جی باندې، هیڅ نه پیږي چې دا کوم جی کې و. فرض مثال غزنی همداسې، کابل همداسې، نور خارون همداسې. یو بودا پاتې دی، یو بودا پاتې کې دوه جامه غټه د تل وروالې کوم استوپی چې هغه ته د خارجي نه لري. برعکس کته سي په اروپا یې خارون کې اوسېږي، نو تاریخ په دلته ځوان دی په ډېر قوي شکل باندې. نو د مړیګان ډېر زیات مهم دي، موږ لازم نه چې په دې اړه لیکل وکړو او دا اوساتو. خو ډېر دای دولتونو دا د هغه کارو ډاکټر صاحب اشرف غنی د تاریخي ماڼیو د ودانیو د پر ډېر توجه وکړه، مګر متاسفانه چې دغه سي او معماری تاریخ چې موږ تمه لرله توقع مو چې دا د رکیولې کلسي
له شاغلی زیرنا مننه. دوی په خپل خبرو کې د کابل پولی خشتي جماعت ته اشاره وکړه. د دې تاریخي جماعت د تاریخ په اړه لملالي بشیر څخاورو.
پولی خشتي جماعت د کابل شهر په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تراته ګرسته لمړی جماعت ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو، کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله، د پولی خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. تر تیمورشاه وروسته د زوی زمانشاه د پولی خشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پولی خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګمبته ستا او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان غږ پورته کیږي.
الله اکبر، الله
د پولی خشتي جمعه دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جمعه غولې هم د په زمانہ کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جمعه دیوالونه 8 متر اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانہ کې د پولی خشتي جمعه د نن د ماشومان لپاره مدرسه جوړ سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوی ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جمعه لاس وهل سوی دی. دا جمعه په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جمعه ورغیده. په پولی خشتي جمعه کې په یو وخت 10,000 کسان منځ کولای سي.
ازادي راډیو مجله اوري. دا ازادي راډیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په ورستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص یې کاوه د یو شاهکار اثر په اړه. د مارک ټوین د شهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړل دی. دا کتاب اوه کاله مخکې په کابل کې په 270 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کې سره تیروي.
پاتلسمه پیړی کې د منی په اورس په یو غریب کورنۍ کې والک وزیږید چې مور او پلار یې تر بیزاره وو. خو پاندغه ورځ یو شاهزاده وزیږید چې ټول انګلستان ورته سترګې په لاره وو. غلی غریب والک لګرالوی شو. په کوڅو کې به خیرات راټوله وو. د دې سوالګر ارمان وو چې شاهزاده وویني. په خوبونه کې به لیده به وای چې ملګرو ته کیسې کولې. هغه بور پورې خندل وهی. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼۍ مخ ته رسیږي. دروازه خلاصه ده. دننه ګوري چې شاهزاده په لوبو بوخت دی. واجب ادا ده چې د دواړو سیرې هم یو بل ته ډېرې ورته دي. یو دم ټیله خوري غورځي سرته پیرهدار ولاړي او ورته وایي زله دې ځای لاړ شه. خو د شاهزاده ورته راپام کیږي او دننه غواړي. شاهزاده سوالګر سره کینی کیسې کوي ډوډۍ خوري. شاهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې ځایستایي چې موږ هر خواته وغواړو هلته تللی سو. لوبې کوو لمباګانې کوو. په همدې همدې کې سره جامې بدلوي. شاهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شاهزاده چې مازیګر راشي پیرهدارې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شاهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شاهزاده یم شاهزاده یم. خو یې سوګم کوي باور نه کوي او ورپورې خاندي. د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم خیرات خور یم زه مور ته مې ورځم پلار مې بې وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شاهزاده لیونی شوی نو ورته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شاهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړیږي چې شاهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلق را ټول شوی. شاهزاده لډی رستونز کډاونو غالل ورسته په داسې وخت کې را رسیدي چې سو نه پرو تاج په لاس کې نیول او شاهزاده ته په سر ورتي. شاهزاده په دې وخت کې غکوي دا زما حق دی. اصل کې د پاچا زوی زم. ټول خلک حیرانېږي. یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي زه اصل شاهزاده نه یم. شاهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو تر د پاچا د کورنۍ پاک لسو پوښتنې کوي او دای پرته لکم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شاهزاده څوک دی. کله چې شاهزاده پاچا شو نو سوالګر د خوب ریکړو کولو له امله خپل سلاکار وټاکو. د خار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو کومې چې له نورو سره لیدلي وو کوم خلک په حق وو کوم ګناهګار وو څوګار دی او څو ګرانکاري دي او خلک څه غواړي هغه ټولې پر ځای کړل. مجرمانې بندیان کړل. ناحقه بندیانې خوشې کړل. غریبو سره مرستې وکړي. ظالمان ورانکار دي ختم کړل. ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن شو. نور په شاهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپیژني.
شغلی جواب څخه مې پوښتنه وکړه چې ولې شاهزاده او سوالګر ناول خوش شوی او لوستلې.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ فلسفه ور واپونه پکې راغستې وي. ځکه هغه پر ماسک خپات کیږي او خاغې زم لري.
له کوچنیوالی می ناولونه زیات وایل خارجی او کورنی دواړه می ویل کوشش کوم خارجی ناولونه زیات وایم ځکه هغه نه وخت زیات ارزخ ورکوي مون کورنی ناولونه چې دوه په تکرار لګی دی لکه یو مثال به وایم دا لکه جلې تخته چې زموږ د ناولونه زیاتره برخې نیولې یو جمله کیسه او کتاب کولای سي چې انسان بدل کی فکر ور بدل کړي او انقلاب را منځته کړي سي
د جواب لا جواب په مننې د دې اونۍ د ساجي رادیو د ادبي فرنګي مجلې پانه رانغاړو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپار
کتل کړې د پاره چار نشته هر وطن دلا بازار ستا د پاره